السلام علیکم دا مشال لريو دا وخت د ماسپخین یو بج شوې دا ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. په دې خبرونه کې به د پاکستان پوز لخوا د بشري حقوقو د سار ادارې د ریپورت ردولو د نامنې لامل د تیرا د بې کوره شوو ستونزي په لکې مربت کې د وسلوالو لخوا په وجل شوو کسانو تشدد په لندن کې د پاکستان افغانستان او د برتانیې د مشرانو ملاقات او د نورو ریپورټونو ترڅنګ به 19 پروګرام د باختر ستوري هم واره. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې اسرار العالم مومند یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستانی فوج د بشری حقوقو د څار ادارې هغه ریپورت به بنیاد بللې چې پکې پر پاکستانی فوج تورونه پورې کړل شي به چې ترګري ز جګړې په نوم روان جنگ کې له بشری حقوقو سرغړونه کوي. د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا کمرخلونه د بدمنۍ له عمله په لزګونو خلکو خپل کړي وشتل پیل کړي دي. او د افغانستان پاکستان ولسمشرانو او د برتانیې وزیر اعظم په لندن کې کېدونکو د لړخي ز غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستانی پوز د بشری حقوقو د څار ادارې هغه ریپورت به بنیاد بللې چې پکې پر پاکستانی پوز تور پورې کړل شوی چې د ترګري ز جګړې په نوم روان جنگ کې له بشری حقوقو سرغړونه کوي. پرون د پوز د عامه اړیکو یا ISPR په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بشری حقوقو د څار ادارې دغه ریپورت له تاسو بډک دی او د دې مخه د پاکستان پوز بدنامول دی. خبر پاڼه زیاتوي باید چې دا قسمه ریپورټونو څخه ډډه وشي ځکه چې له دې وجې ترګرو ته ګټه رسیږي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ په خپل یو ریپورت کې دا تورونه لګولې وو چې د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې د هیواد دننه په بیلابیلو برخو کې د بشری حقوقو په سرغړونو کې ککړ دي. ریپورت ته کړي په پاکستان کې په مذهبي لګکۍ او حملو کې زیاتوالی راغلی او حکومت اقلیتونو خبریالانو د بشری حقوقو کارکونکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوی. د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا کمرخیلونه د بدمنۍ له عمله په لسګونو خلکو خپلې کړې وستل پیل کړې دي. بې کوره شوي خلک وایي په غریزو لارو د سفر کولو او سخت یخنۍ له عمله د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. یو کډوال خالد په دې اړه مشالې دوی ته صدا سی ویل.
ولکه په غرونو په یو غره کې زیږا په بل باندې خېزا بیا وای شو ډېر په ګډار او تو شو په لاسو ګنټو کې راغلو. خو دومره بندوبست نه و چې غره مونږ ولته یا پیاله چی چې د خلې وای.
د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې د کمرخیل وسلواله من لخر او د وسلواله ډلې لشکر اسلام ترمنځ د نخوتو اوروس وزي خلکو کډې پیل کړې دي. د خبر پختونخوا په لکه مروات کې پروند امنیتي ځواکونه وسلوالو ترمنځ پنخته کې د وجل شو امنیتي سرتیرو ولسی وګړو جنازې بیګا مخام ادا کړې شوې. د مشالې د خبري لمخې د فوجانو جنازې په بنو کېټ او اف سي سرتیرو جنازې په اف سي لائن کې ادا کړې شوې. پنخته کې وجل شوې ولسی وګړي چې زیاتره پکې ماشومان او مېرمنې وي هم خاورته سپارل شوې دي. د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو په دې حمله کې پر امنیتي سرتیرو ولسی وګړو تشدد هم کړی دی. یار دبي چرجمي او خلی ترمنځ په شپه باندې وسلوالو په سرای نورنګ کې د ولسی وګړو په سیمه کې موجود د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید کړی وو چې پکې په یو لساته جګړه کې 15 امنیتي سرتیري یولس ولسی وګړي او 15 وسلوال وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې. د افغانستان پاکستان ولسمشرانو د برتانیې وزیر اعظم په لندن کې کېدونکو د رخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. تما څرګندېږي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، افغان ولسمشر حامد کرزي او برتانیې وزیر اعظم ترمنځ به په دې وړاندیزونو خبرې اترې کیږي چې څرنګه په افغانستان کې امن او ثبات راتلی شي. په پاکستاني پلاوي کې له ولسمشر زرداری سره د پوز مشر جنرال کیانی او د بهرنیو چارو وزیر هنر بانی کر هم شامل دي. دا غونډه په داسې وخت کې چې پر افغانستان فشار زیات شوی چې له افغانستان په 2016 کال کې د نړیوالو عسکرو د وتلو وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د امن لوزنامې ته ورسیږي. په افغانستان کې د برتانیا څخه باندې 9000 سرتیري دي چې زیاتره په هلمند ولایت کې د ناټو په مشرۍ د سولساتي ځواک سره خپل دنده ترسره کوي. تاسو د مشالېونو خبرونه اورئ. د ناتو عمومي منشي د پوزي تړون لغړو هوادونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د جګړو عملیات لبندېدو او وروسته دي په دې هواد کې نړیوالو ځواکونو ته پیسې ورکول نه ودروي. اندري فوګراس موسین خبرداري ورکړي او ویلي دي سره لدی چې امریکا او اروپا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو په دې برخه کې د مرستو بندول پراتلونکو کې د لا زیاتو ناکراریو سبب کېدی شي. راسموسن برون د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ویل د مرستو بندول به موږ ته په داسې بیا تمام شي چې د ورکولو توان به یې ونه لرو. اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ویلی دی د هغه د نوی حکومتي انتظامی تر ټولو مهم کار به دا خبر یقیني کول وي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي. پرون د کلی پر ورځ نتنیاهو زیاته کړه ایران له اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه منع کول به د هغه د حکومت مستقل مشن وي. زه چې به کوم حکومت جوړوم د هغې تر ټولو مهم کار به دا وي چې ایران له دې منع کړي چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي. موږ به د هغه نورو وسلو په اړه هم غور کوو چې زموږ ګیر چاپیره جمع کړل شوی او زموږ د ښاریانو او ښارونو لپاره خطر جوړوي. د اسرائیل ولسمشر شمون پریز د خالی په ورځو په رسمي توګه وزیر اعظم نتنیاهو ته د ائتلافي حکومت جوړولو غږ وکړو. دا وروسته له هغې چې په اسرائیل کې د جنوري په 28مه نیټه د انتخاباتو په نتیجه کې د نتنیاهو ګوند تر ټولو زیاتې 11 څوکۍ ګټلې. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند افریقای هیواد مالی ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې له تاوده هرکلی سره مخ شو. په مالی کې له درې اونۍ راهیسې فرانسوي سرتیری موجود دي او هدف یې دا دی او هدف یې د دې هیواد له شمال څخه د سغدریزو یاغیانو ایستل دي. او اخیری خبر دا دی یو امریکایي ضد وسلوالې ډلې د جمعې په ورځ په انکارا کې د امریکا پر سفارت د ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې. دا ډله چې ځان د خلکو د خپلواکۍ د پوځ انقلابي فرنټ بولي په خپله انټرنیټي پاڼه کې یو خبر پاڼه ورکړې ده چې پکې ویل دي د دې ډلې په چبکی ویل دي چې ترکیه د امریکا یو غلام دی. په دې خبر پاڼه کې همدارنګه امریکا وغوښتل شوی دی چې پیټریاټ میزایل نظام دی د ترکیې له خاورې وباسي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرائیل مومن اوریدل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان پوسټ د بشري حقوقو سار ادارې هغه ریپورت رد کړی چې پکې ویل شوی پوسټ د رهګرې په نوم په جګړه کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د خیبر لتیرا د نام نه لقبله پلسکونه کورنۍ کډوالی شوی دی. بلخوا د پاکستان چارواکی وای تیر ورځ په لکی مروت کې وسلوالو په وجل شوو تشدد هم کړی وو.
ټول کوټرې بچی او ښځې او سړی هغې نه باد بیا بل کوټر ته ورغلی وو. په هغې کې یو دوه درې کسان شهیدان کړي وو. بیا بل کوټر ته ورغلی وو.
او په نیس پروګرام د بختر ستوري کې بعد شپکه در د یو ملس حال ووره.
په خو کوم موسیقي ونه هغه ډیر خوند کوي. هکې ملنګ جان او خاطر او رحمان او حمزه او
دا او نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. سه او سو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته د پاکستان پوز عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر د بشري حقوقو د سار ادارې اغه ریپورت به بنسټه ګرځولي چې پکې ویل شوی پوز د ترهګرې په نوم په جګړه کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. په دې ریپورت کې راغلي چې په پاکستان کې د اقلیتونو او خبريالانو حقوقونه هم خوندي نه دي او حکومت په بلوچستان کې هم د ولس له بنیادي حقوقو د سرغړونې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. پوز ویلي د هيومن رائټس واچ ریپورت په تاسو ولارده. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار په تنظیم ټکونه شوې دي او وایي چې د رپورت مقصد پاکستانی پوز او ادارې بدنامول دي او د دې کې هیڅ حقیقت نشته. د هیومن رائټس واچ په رپورت کې تور لګول شوی دی چې د پاکستانی پوز او وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې دي او دا هم چې د ترهګرۍ خلاف جنگ په نوم پاکستانی پوز یو شمېر خلک وجلي یا نیولې دي. د هیومن رائټس واچ د دغه رپورت په حقله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تاسو کو نو دوی
لکه څنګه چې زمونږ ملک وای چې مونږه حالت جنگ کې او کاغه پولیټیکل لیډرشپ ته او کاغه ملټری لیډرشپ ته او بل طرف ته چې وګوري نو چې کم چاوتنی کیږي کم ځانمرګي حمله کیږي یو طرف ته چې وګوري نو انساني دغه ته خو خطر هم ده او بل طرف ته پکې دغه پازادګیرنه هم ده او بل طرف ته پکې شک شوبات پکې دومره پیدا کیږي چې خلک پکې ضروری خبر را چې د کورونو چتیږي. نو نن سبا په پاکستان کې نه سړک محفوظ دی، نه کور محفوظ دی، نه سکول محفوظ دی، نه جماعت محفوظ دی.
دغه رنګ د هیومن رائټس واچ په رپورت کې د خبریالانو وژنه او په آزاد توګه کار ته نه پریښودل هم بیان کړی شوی دی، او دا هم چې پاکستان کې مذهبي مشران، کم شمیره تپې او نور مخصوص خلک هم په نخښه کیږي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې خبریال او د سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان وې،
دا خبره زما په نظر باندې بالکل صحیح ده چې په پاکستان کې بیا په خصوصي توګه قبایلي سیمو کې په آزاد توګه جورنالستان نشي کولی چې کار وکړي. هغې ته خطر شته، هغې ته د امنیتي ځواکونو لخوا هم خطر شته، هغې ته د وسلوالو لخوا هم خطر شته، هغوی ته ځینې وخت د مرکانانو لخوا هم شته، هغوی ته بعضې وخت چې کوم سیاسي ډلې دي د هغې لخوا هم شته. نو هغې نشي کولی چې په آزاد توګه باندې کار وکړي، او چې په آزاد توګه باندې څوک کار نشي کولی نو بیا نه خو حکومت ته هغه پیغام رسېدی شي، نه د هغې خلکو هغه مشکلات هغه په صحیح توګه باندې نړۍ ته هغه مخې ته راتلی. او دا زموږ د پاکستان بدقسمتي ده چې په نړۍ کې نن سبا آزادي زیاتېږي او موږ په شا باندې روان یو.
هیومن رائټس واچ په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې پروس کال ټول ملک کې خوښا 400 شیګان وجلی شوی دي. دغه رنګ د مذهب د سپکاوي په نوم 14 تنه مړه شوی او 60 تا د عمر قید سزا اورول شوی ده. رپورت زیاتوي چې دغه کال کې 8 خبري اعلان هم وجلی شوی دي او دا سلسله لا هم روانه ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې خیبر چارواکي او اوسیدونکي وای د تیرا کمرخیلو له تختکی سیمې د نامنې له کبله په لسکونه خلکو خپلې کډې استل پیل کړې دي. دا بې کوره شوي خلک وای په غریزو لارو د سفر او یخنۍ له کبله له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په تیرا کې د حکومت پلو او مخالفو ډلو ترمنځ په تیرو ورځو کې سختې نښتې شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر سرکاري چارواکي او ځای اوسیدونکو وای چې د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کمرخیلو تختکی کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې او د کمرخیلو امن لخر ترمنځ د نخوت ورستو د یاد سیمنه د 200 نه زیاتو کورنیو خپل کډي راوستلې دي او لا هم ترې نور کډي را روان دي. د تختکی نه به کور شوی خلک وای چې د تیرانا د اورګزو او د خیبر په ځنې نورو غریزو لارو په ورته راځي او ځنې کډي پکې میدان سیمې ته هم تللی دي او د سخت یخنۍ او د ترانسپورت د نشتوالي له امله د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د تختکی سیمې نه پیښور ته کډه شوی یو تن خالد مشال ریډیو ته وایي،
آرمی والا جی بوشی ٹوکنے موکنے وغیر کئی اولتا در کولی نا دیا پخپل خور روان شو بوشی اولتا گوڑی مولیم نوی والا کا پا غرونا پای وغرا کزیگا پا بل بانے خیزا بیا بوشی دیر پا اگدار توشو بوشی پا لاسو گنتو کی رو 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 خواروب دومرا بندو بس نو جی غورا منگ والتا یا پیلا چی چی دست خلیه وی دیر غاٹی دازی وی اولی غار غرونا و بوشی وانا بچی وا گولی رو ولوی دا
او د یاد سیمینا بے کور شو یو بلتن سیف الله په دې حق لا وای
دا او جګل چې کله شروع شو ورځ د کوم مقابله وکړه لکه ورغه نه بد بس بیا دا څه شو چې موږ خو بس دومره غوام نه او بس کوم راټی مرچ چې یو بوند دی بس ای ونی ولا چې کوزا کې پکې مړی وښول او نور جوړ نه کې وښول د خنیا مخته مخته کاسون راټول امر واتل ته یار جو غوږی تکلیف ډیر تکلیف وو څه حکومت ته مخا او څه تنظیمونه هغه وی لارین وی او بس اب بس داسې و چې سړی په خپل هغه کې عمره خلو کې ډوبو تین ګنټې په یو غرخه کېږي او چار ګنټې بیا په کوزیږي مالا کپڑے وہ سردار اور اولین نو ہو والا کشائم نو وہ جنوس پہ مسو کو بعد خپل پر دایره دغه سره بس
د تیرا تختکی سیمینا به کور شو خلکو ته سرپنا او اسانتیا ورکول په حق لم چکلا د قدرتیا فتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای ویاند عدنان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
بالکل پولیټیکلی کوم ته د دې لیستونه راکی او باقاعده دغه علاقه چې د نو دا نوټیفای کی چې دې کې مسله ده او د دې نه داخله بي کور دي نو دا غ لیکرو دا نوټیفیکیشن پرانا کې به تو شروع کې رجسټریشن کی دا غ نه پاس به دوی دا فوري تو باندې خوراک سامان ور کوي چې دا شانت درې هاي چې د دې څه سامان یا ور کوي او د ژوند د تیرولو لپاره نور د بنیادی ضرورتونه چې نه هغه سامان ورته ورکړی کېږي. په دغه خلکو کې که څوک بیا په کیمپ کې پاتې کېدل غواړي نو کیمپ کې ورته ځایونه وټاکلی شي، هغوی ته خیمې ورکړی شي، او د صحت او د تعلیم او نورو داسې کومې مرستې چې کوي، کومې نړیوالې ادارې چې کوي، کومې این جی اوز چې زموږ سره کوي، نو هغه ټول ورته جاری کړی شي.
د تیرا تختکی سیمې نه بې کوره شوو خلکو په حق له مو چې کله د تیرا پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق له د سر ډول رای راکولو نه ډډه وکړه. د تیرا تختکینا دغه کډی په داسې حال کې راوتلی دی چې د جنوري د 25مې نیټې نه په تیرا میدان کې هم د وسلواله ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنز خونړۍ نښتې شوې دي، او د ځایي خلکو په وینا اوس پکې د تیرو ورځو په پرتله کراری لیدل کیږي. د ځایي خلکو په وینا د خیبر جنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې یو شمېر وسلواله ډلې شتون لري چې ځینې ډلې پکې په خپل هم په جګړه کې ښکېلی دي، او بیا د ځینې ډلو پر ضد ځایي امن لښکرونه مزاحمت کوي. او د خیبر جنسۍ په باډه سیمه کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او دغه سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي.
د خیبر ایجنسی د تیرا د خلکو ستونزې تاسو اورېدې. اوس به د لکی مروت په اړه یو رپورټ وورو. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې تېر ورځ د وسلوالو په حمله کې د وژل شوو سرتیرو او ولسی وګړو جنازې شوې دي. د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو په دې حمله کې پر امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو تشدد هم کړی دی. دا حمله د جمعې او د خالی ترمنځ د شپې ناوخته شوې وه. تر دې وروسته حکومت کرفیو هم لګولې وه چې اوس ختمه کړل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبریال پر رپورٹ کې اورو.
تیرہ ورځ لکی مروت سرائے نورنگ سره نږدې اریګیشن کالونی کې امنیتی سرتیرو پر کمپاین د وسلوالو برید کې وژل شو پاکستانی آرمی او ایف سی سرتیرو جنازې پرون ماخام بنو کې ادا کړې شوې. د فوزی سرتیرو جنازې په بنو کېن کې او ایف سی سرتیرو جنازې په ایف سی لائن کې وشوې، چې دغه محل په لارو باندې د سیکیورټی سخت انتظامات هم شوي ول. د پولیسو او آزاد سرچینو په وینا تیرہ ورځ وسلوالو لخوا آرمی کیمپ باندې ترسره شوې حمله کې 15 د آرمی ایف سی اهلکاران، 2 ولسی وګړي او 4 وسلوال طالبان وژلي شوي ول. د پولیسو په وینا سورل سمنیتی سرتیری هم په دغه پر لپسې 8 غنټو پورې روانه جګړه کې ژوبل شوي ول، چې د بنو فوزی روختون ته وړل شوي دي. د سرای نورنګ پولیسو تانې مشر ګل حمید مشال ریډیو ته وویل یو ځانمرګي برید کون کې چې تر ډیر وخت پورې مزاحمت وکړو، د غلطه زیات شمیر ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا واړول، او دا د پوینا په وژل شوي ولسی وګړو باندې تشدد هم شوی و.
دا کلونه کې کوټره دي، په دې کې د ایریګیشن وال ملازمان بچی او کورونه دي. نو هغه چې کله انټر شو نو پهله دې کوټرو ته ورغه، د یو کوټر ته انټر شوی و، نو دا ټول کوټرې بچی او ښځې او سړي هغې نه بعد بیا بل کوټر ته ورغلې وو. په هغې کې یو دوه درې کسان شهیدان کړي وو، بیا بل کوټر ته ورغلې وو. دو دا سوچ کړی وو چې دا به د آرمی افسرانو کوټرې وي او دا به د هغو بچي وي که نه، نو دې له وجې د هغه سیولین ته دا نقصان ورسوم. کار سے ختم سا مخام نورست دا سڑک کلاو سا ٹریفک چالو دے جائیں.
عسکری ذرائع دعویٰ کرے چھے پدغن خطا کے 2 وسلوال وجلی شوی دی، او دا دوی پوینا تر دیر شو پورے وسلوالو پدغا حملہ کے برخا خستے وا. خو تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان اللہ احسان مشال ریڈیو تا دن ملوم زائی سخا دا ٹیلی فون دلارے اوائل دا دوی سلور زانمرگی برید کون کی وجل شوی او سلور واپس راغ لیدی. دوی زیاته کړه چې ولسی وګړي د دوی ملګرو څخه نه، بلکې د فوز په ډزو کې وژل شوی دي. احسان الله احسان دا هم وویل چې په دغه کیمپ کې د فوز سرتیری میشته و، لہذا د خپلو دوو ملګرو کمانډر فیصل او مولا طوفان چې په ډرون برید کې وژل شوي ول، د هغوی بدل اخیستلو دپاره یې پرې حمله وکړه. د یادونې ده چې دې نه وړاندې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د بنو پر مرکزي زندان هم د شپې مهال پسپکه او درنه اصلا سره برید کړی و، چې خواوشا درې سوه بندیان یې خوشي کړي ول.
نن او سبا د برتانیا په لندن کې د پاکستان او افغانستان ولسمشران له برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کوي. په دې ترڅ کې د پاکستان ولسمشر آصف علي سرداری او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر لندن ته ورسېدل. د افغانستان د سولې عالی شورا وايي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې بهیر په اړه د بیلابیلو مسلو ترڅنګ په پاکستان کې د طالب قیدیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي هم خبري وشي. په دې اړه له کابل زموږ د همکار احمد زبرشمن رپورټ اورو.
دا د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو د خپل ډول درېمه غونډه ده چې د سولې د عالی شورا ځینې چارواکي وایي کوشش پکې کیږي پاکستان وهڅول شي د سولې خبرو ته د کښېنولو لپاره پر طالبانو له خپل نفوذ نه کار واخلي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي د درې وړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې په ګړندي کېدو او له ترهګرۍ سره په مبارزه او سیمه کې د افغانستان او پاکستان د همکاریو په پراخولو خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل یو له دغو مسایلو د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو څرنګوالی دی. د یو وی د زندانیانو د خلاصون په اړه زمون خبره دا و چې د هغوی له خلاصون مخکې باید د سولې عالی شورا خبره کړای شي او مشوره وسره وشي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې و چې د طالبانو کوم مشران چې خوشی کیږي باید د سولې پروسه پیوړی کړي، هغوی د سولې په سفیرانو بدل شي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. ښاغلی قاسم یار وویل د لندن په درې اړخیز غونډه کې به د پاکستان د هغې ژمنې په عملي کېدو هم خبرې وشي چې ویلي دي له افغانستان سره به په ګډه د ځانوژونکو حملو او چاودنو په اړه د افغان او پاکستانو دینی عالمانو یوه غونډه جوړوي. ټاکل شوې وه دا غونډه په تېرې میلادي میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د پاکستان د نه همکارۍ له امله تر اوسه ځنډېدلې ده. د سولې د عالي شورا دغه مسؤل هم همداراز وویل چې د لندن په غونډه کې د بحث له مسایلو څخه په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو موضوع هم ده. ښاغلی قاسم یار یو ځل بیا د افغان حکومت پر دریځ ټینګار وکړ چې دغه دفتر باید یوازې د طالبانو لپاره د مذاکراتو یو ادرس وي، نه د مالي لوجستیکي مرستو د راټولولو او د سیاسي فعالیت.
د احمد زبیر جمن رپورټ تاسو لري. د اوس بعد کراچۍ په اړه یو رپورټ ورو. د مال وړونکو ګاډو اتحادیه پاکستان ګوډز ترانسپورټ له تیرې یوې میاشتې راهیسې روان کار بندیز ته ختمولو اعلان کړی دی. چارواکي وایي د دې هړتال له کبله ترانسپورټرانو او افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د مال وړونکو ګاډو اتحادیې د پاکستان کسټم او د آمدن وفاقي ادارې اف بی آر له پلوه د نوې جوړې کړې تګلارې پر ضد کار بندیز اعلان کړی و. د دې له کبله په افغان افغانستان کې مشتو نړیوال ځواکونو ته د سامان وړلو عمل هم ځنډېدلی و. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د یادی اتحادی مشر حنیف مروت مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی غوښتنې اړوند چارواکو منلي چې له امله یې د خالي او اتوار په منځنۍ شپه دوی خپل هړتال ختم کړی دی. د دغې اتحادی یو بل مشر مستقل افریدی وایي د ایف بی آر او کسټم د چارواکو د ناسنجیده رویې له وجې د دوی هړتال تر یوې میاشتې وغځېدو چې له امله یې د زرګونو لاریو مالکان د سخت اقتصادي زیان سره مخ شوي دي.
مونږ صرف او صرف دې ګاډو سره تعلق دی، مونږ صرف واحد د بچو روزیم دغه ګاډي دي. زمونږ د بر افغان یا د کوز افغان بالکل بل لار ذریعہ نشته بغیر د ترانسپورټ نه. فی ترانسپورټر ته په نن وخت کې په دې میاشت کې کم از کم د څلورو لکو نه برابر تاوان کې مونږ روان یو چې دا 12000 ګاډي مونږ مکمل کدا مثال چلے دی. نو د دې مونږ د یو فائدہ دار اتل چې نور ته نو دیاړي خو به ملایوي دا بالکل که حکومت سنجیده وي زمونږ د مسله به وخت ختم شوی و.
یاد دی وی د دې هرتار له وجې افغانستان ته د ترانزیت مالونه او نیټو ته سپلای کیدونکي سامانونه بند ول. په کراچۍ کې د افغانستان او پاکستان د ګډ تجارتي وطاق مرستیال مشر حجی عتیق مشال رډیو ته ویلي چې د ترانسپورټرانو د هرتال له وجې تر ټولو زیات زیان د افغانستان سوداګرو ته اوښتی دی او د کراچۍ په بندر د افغان سوداګرو نږدې 4000 کنټینرې جمع شوي دي چې د ځنډېدو له عمله یې په هر کنټینر نږدې 3000 روپۍ هر ورځ جرمانه او خرچه راځي.
مکمل یو میاشت وه چې کراچۍ پورت د افغان ترانزیت په نام باندې یو ګاډی هم بارسه ونه ده او د ورځې لکونو روپۍ د مرچ ریټینشن د افغان ترانزیت څخه اخیستل کیږي. خلکو دا فکر وکړو چې مال باریږي. اعلان وشو، وزیر اعظم له خوانه اعلان وشو چې په لشکو کې مال باریږي، خلکو نور مالونه راواچول. دا اوس وخت کې 4000 کنټینر په کراچۍ کې نان کمرشل کارګو ولاړه ده او د نیټو کارګو هغه هم تقریبا 2500 کنټینر رهي.
د حاجی عتیق په خبره په دې وروستیو کې د انشورنس د ترانسپورټرانو د کار بندیز او په نورو بیلابیلو بانو د افغان ترانزیت مالونه په کراچۍ بندر د تیری اوږدې مودې راهسې بند پراته دي چې له امله یې افغانستان او د ډیورن په پوله میشت ولسته یو شمیر خوراکي او د ورځني ضرورت نور شیان په ګرانه بیه تمامیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ډان ورځپاڼه لیکي د بلوچستان مسلې حل لپاره د باوري بلوچ مشرانو ته مکور کړل شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په مقاله کې راغلي په دې انتخاباتو کې باید د ټګې مخه هم ونیول شي. نور لګولای حساورو.
ډان ورځپاڼه لیکي کچري بلوچ ملت پاله سیاستوال اختر منګل په راروانو ټاکنو کې د برخې اخستو اعلان وکړي، نو دا به د بلوچستان د استحکام په لاره کې لوی پرمختګ وي. په تیرو انتخاباتو کې ټولو بلوچ ملت پالو ګوندونو برخه نه واخستی. دوی په فوزي اپریشن کې د نواب اکبر بوکتی د وژنې پر ضد د بایکاټ اعلان کړی وو او د دې ډېرې بدې نتیجې رامنځته شوې دي. ورسپانه لیکي په تیرو انتخاباتو کې د باوري مشرانو برخې نه اخستو په نتیجه کې په صوبه کې یو داسې ائتلافي حکومت جوړ شوی وو چې غیر فعاله وزیر اعلی د صحت او نور وجوهاتو له کبله واکمني سمه ونه کړې شوه. په ټوله صوبه کې د وسلوالو او بیلتون غوښتونکو ډلو حکمرانی وه. د شیاګانو وژنې دوام درلودي. په حکومتي څوکو ناست چارواکي په مبینه توګه د استخباراتي ادارو پر سر درغلي کولې او نیم فوجي فرنټیر کور پر خپل سر عملیات کول. دا یو خطرناک مجموعه وه چرته چې د ولس د حقوقو او د قانون نه سرغړونه کیده. ورسپانه لیکي چې بلوچستان سره زیاتې یو سنگین شکل اختیار کړی دی. لدې سره د هزارګانو یو احتجاج د رئیسانی حکومت رانسکور کړو او په صوبه کې گورنر راج ولګول شو. ورسپانه لیکي کوم خلک چې د بلوچستان د حالاتو پر نویت خبر دي هغوی ډیر خوشبینه نه دي چې لدې سره به پرتی مسلې هواری شي. ورسپانه لیکي چې لومړی دی بلوچستان ته په خپل وسایلو حق ورکړل شي او د بلوچستان د غوسی سړولو لپاره دی رښتینی مشرانو ته موقع ورکړل شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او دغه ټاکنو کې د درغلو مخه ونیول شي. دغه مشران به وکړي شي چې حکومت جوړ کړي او دا به یو محفوظ لاروي چې د خلکو بنیادی غوښتنې په لومړی ترجیحاتو کې شامل شي او راتلونکي حکومت سره به دومره وسایل وي چې د خلکو ستونزې حل کړي.
په پاکستان کې د لن محلي وزیر اعظم لپاره د یو شمیر کسانو نمونه اخستل کیږي چې تر دې د مور باندې حکومت او مخالفه ګوندونه لا نه دي سلا شوي. کارپوهان وایي په موجوده حالاتو کې یو داسې نگران وزیر اعظم پکار دی چې به طرف وي او د جمهوریت د ودې لپاره کار وکړي. تفصیل د یوې لنډې د مې رسته اورو. په پاکستان کې د بوري وزیر اعظم لپاره د یو شمیر کسانو په اړه خبرې کیږي چې د زیاترو په اند د اسما جهانگیر، حسین هارون، شوکت ترین، محمود خان اچکزے، عطا الله منگل، رضا ربانی او اسحاق ډار نمونه یادېږي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وایي د پاکستان موجوده حالات هر لحاظ سره ډیر خراب دي، نو باید یو داسې کس راوستل شي چې غیر جانبدار وي او د چا د اثر لاندې نه وي.
سیاسی وابستگیاں تو سب کی ہوتی ہیں لیکن اس میں اتنا جو
سیاسی تڑاؤ خود ہر چاوی خیودا سے تن پکار دے چې خپل ذمہ واری په سمه توګه سرته ورسوي او د غیر جانبدار وزیر اعظم په توګه صفا او پاک انتخابات وکړي. د کومو کسانو نمونه چې مخې ته راغلي دي هغه ټول د باور وړ دي. نو زما په خیال پاکستان کې د جمهوریت د برقرار ساتلو چې کوم تحریک دی نو پکار ده چې په پر امن او جمهوریت طریقې سره حکومت بدل شي. نو د دې لپاره د مخالفه او حکومتي ګوندونو ترمنځ اتفاق ضروری دی.
بلخوا کارپو پروفیسر منصور اکبر کندی وایي د اوبری وزیر اعظم لپاره چې اوس د کومو کسانو نمونه اغستل کیږي کېدای شي پاغه کې یو هم نگران وزیر اعظم جوړ نشي. کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي په پاکستان کې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده. حکومت او مخالفه ګوندونه لا پکار دي چې په خپلو کې پر یو داسې تن رضا شي چې هغه د جمهوریت پر مخ بوتلو لپاره کار وکړي.
پت تک جو بھی نام آئے ہیں اس پہ یا کبھی حکومت والے اعتراض کر دیتے
تردی دما چسمر ہم نمونہ مخ تراغلی دی پاغی خو یاد حکومت والو اعتراض دی او یاد اتحادی گوندنو او تر اوسه په یو نوم هم څوک لا رضا شوی نه دی بل دا ویل به هم ډېر ګران وی چې په دغه کسانو کې به څوک د پاکستان د موجوده حالاتو لپاره بهتر وي خو بنیادی خبره د اتحادی او حکومتي ګوند ترمنس په یو تن صلاحیت دی که یو تن هر څومره قابل وي هغه دومره معنا نه لري پرته له دې چې څوک د منلو وړ وي
د
پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه په ملکي باراتلون کې انتخابات د مئی په میاشت کې کیږي خو تر هغې وړاندې به د عبوري مودې لپاره یو قائم مقام وزیر اعظم ټاکل پکار وي د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو
پاکستانی پوځ د بشری حقوقو د څارې اداري هغه رپورټ به بنیاد برلې چې پکې پر پاکستانی پوځ تورونه پورې کړل شوی چې ترګریز جګړې په نوم روان جنگ کې له بشری حقوقو سرغړونه کوي د خبر ایجنسی د لوري په دې سیمې تیرا کمرخیلونه د بدمنۍ له امله په لسګونو خلکو خپلې کړې وشتل پیل کړې دي د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي په یاده سیمه کې د کمرخیل وسلوال امن لخر او د وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ د نښتو وروسته ځایي خلکو دغه کړې پیل کړې دي د افغانستان پاکستان ولسمشرانو د برتانیې وزیر اعظم په لندن کې کیدونکې د رخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي تمه څرګندېږي چې په دې غونډه کې به په دې وړاندیزونو خبرې ترې کیږي چې څرنګه په افغانستان کې امن او ثبات راتلی شي د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنختو کې د وژل شوو امنیتي سرتېرو او ولسي وګړو جنازې بېګام ماښام ادا کړې شوې د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو په دې حمله کې پر امنیتي سرتېرو او ولسي وګړو تشدد هم کړی دی د ناتو عمومي منشي د پوځي تړون له غړو هیوادونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې د عملیاتو له بندېدو وروسته د پدې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته د پیسو ورکول نه وتروي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي امریکا لیواله ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي جو بایدن پرون په میونخ کې په نړیواله امنیتي کانفرنس کې د خبرو پر مهال د څرګندونې کړې دي
لند خبرینم د اسرار العالم مومن نه اوریدل اوریدونکو سو په اسلام آباد کې د ریاض مسخیل نه وورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټه کیسه دی
ایکسپریس رسپانه خپل اداریه کې وایي چې د خالی پورس سرای نورنګ لکی مروت کې د سکیورټی فورسز په کیم د ترهګرو حمله کې باز اهلکار وجلی شو او د پیښې پلا تحریک طالبان پاکستان په سر واغسته د غرنګ دینه یو ورځ وړاندې هنګو کې د جمعات نه بهر سرتیر برید کې اویش تنمړه او یو شمیر جوبل شو خو دغه پیښې پلا لاچا په سر نه اداریه وایي چې ترهګرو د پاکستان کمزوري کولو لپاره منصوبه بندي کړې ده بلوچستان او کراچۍ کې هم دغسې حالات دي او خیبر پختونخوا کې خو یوه ورځ هم په خیر نه تیریږي اداریه وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان کې یو شمېر ترهګر ډلې خپل کاروایانې کوي خو د دوی مقصد یو دی هر څوک دوی د مذهب ژبې کامپرستۍ یا بل نوم کاروایانې کوي مطلب یې پاکستان کمزوري کول دي خو بل طرف ته زموږ سیاستوال د منافقت نه کار اخلي او د ملک بچ کولو دپاره نه یوځای کیږي اداریه که وایي چې د پاکستان د سلامتۍ او بقا لپاره ضروری ده چې ټول سیاستوال په یو خبره ودرېږي او د دې سره سره سکیورټي ادارې هم په ذهن کې دا خبره کینوي چې دا جنگ د دوی دی او د دې خبرې نه غافل نشي او د ترهګرو خلاف یو مضبوطه کړنلار وټاکي نو ورسره ممکن ده چې پاکستان به د ترهګرۍ نه خلاص شي آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د لکی مروت په سیمه سره نورنګ کې د سکیورټي ادارو په ارزي کې د ترهګرو حمله کې سکیورټي اهلکارو په شمول تر شلو پورې کسان مړه او یو مر جوبل شو ادارې لیکي چې اول په هنګو کې خودکش حمله او رستو د سرای نورنګ پیښې له وجې په خیبر پختونخوا کې د اولس په ذهن کې یو وار بیا دا سوال راپورته شو چې یو خوا خو طالبان د مذاکراتو خبرې کوي او بل خوا تر هغه بریدونو له وجې بیګونا خلک وجل کیږي نو اخر دوی څه غواړي ادارې لیکي که طالبانو مشروعلي واقعي هم امن مذاکرات غواړي نو تر سوچي حکومت سره د مذاکراتو عمل نوي شروع کړي تر هغه د ترهګرۍ کاروایې پرېږدي ادارې اخر کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت خو تر دې پورې ویلي چې طالبانو سره مذاکراتو کې به د پاکستان پوز هم شامل وي. نو د دې فیصلې نه د صوبایي حکومت سنجیدګي ښکاري چې هغوی په هر حال کې مذاکرات کول غواړي. اوس ضرورت ته دې خبرې دی چې طالبان دې هم خپل یو مذاکراتي ټیم وټاکي او حکومت سره دې مذاکرات شروع کړي چې دې سیمه کې امن او کلاري راشي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټرایبیون هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې د تحریک طالبان لخوا لکی مروت کې د سیکیورټي فورسز په کیمپ حمله کې 1.5 کسان وجل شوي دي او د تحریک ویان ادعا لري چې دا د ډرون بریدونو کې وجل شوي خپل دوه کمانډرانو بدل واغستو. اداریه وایي چې سیکیورټي فورسز او عامو خلکو باندې حمله د ډرون بریدونو بدل ګڼل هسې خبره ده، ځکه چې طالبان د ډرون نه زیاتې حمله او کاروایانې کوي چې پکې په سونو خلک وجل کیږي. اداریه بل طرف ته د امریکایي چارواکو د خپلې وایي چې ډرون د ترهګرو په ضد ګټوره وسله ده او نشي کولی چې ډرون بریدونه ودروي، بلکې دا به جاري وي. اداریه اخیره کې وایي چې پاکستانی حکومت له پکار دي چې د ترهګرو خلاف جنگ خپل وګڼي او د ترهګرو خلاف په خپله کاروایي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې وسلوال طالبان لا نور فعال شوي، خو په دې ښار کې سیاسي ګوندونه له یو بل سره په جګړه بوخت دي او نه یوځای کیږي چې طالبان نو له منځه یوسي. بلخو د فرانس خبري ایجنټس په یو مقاله کې راغلي دي چې د برتانوي وزیر اعظم دفتر ویاندوای ډیوډ کیمرون باندې او سبا د افغانستان او پاکستان له مشرانو سره ګوري چې مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کول، په افغانستان کې د جوړجاړې د عمل ملاتړ او د سیمې ثبات او امنیت پر مخ بوتلل دي. دواړو مقالو مهمه برخه له اسرار المؤمن دا اورو.
د ایکسپریس ټریبیون په اجازه کې راغلی دی په کراچي ښار کې تشدد د معمول خبره جوړه شوی او په دې وروستیو کې خو مذهبي کسان وژل شوی دي. د جنوري په 1 نیټه د جامع بنوریا د یو عالم مفتي عبدالمجید په ګډون درې کسان وژل شو. په اجازه کې راغلی دی د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکي په کراچۍ کې د بدامنۍ پیښو تر شا د ذمہوار کسانو د نیولو جوګه نه دي او یا یې نیول نه غواړي. حکومت د دین امنۍ او تور په طالبانو لګوي او یقینا چې په کراچۍ کې طالبان مضبوط شتون لري. په لومړي کې ویل کېدل چې په کراچۍ کې طالبان هر څوک نه وژني او په قبایلي سیمو کې د خپلو جنګیالو د مالی مرستې لپاره د سړو تختونو په وسیله پیسې راټولوي، خو ښکاري داسې چې اوس د دوی تګلاره بدله شوې او لا نور فعال شوي. بلخوا په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه له یو بل سره په جګړه بوخت دي او دارنګ نه یوځای کیږي چې طالبان له منځه یوسي. تمه کیږي چې په مرکزي حکومت کې شامل درې واړه سیاسي جماعتونه عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او متحد اقوام مومن به د کراچۍ پر حالاتو له یو بل سره همکاري وکړي او په دې خبره به ځان پوه کړي چې په کراچۍ کې تلپاتې امن د دوی ټولو سیاسي ګوندونو په ګټه دی او په کراچۍ کې به امن هله یقیني کیږي چې په دغه ښار کې درې وړه لوی سیاسي ګوندونه خپلې ټوپکې د یو بل پر ځای د مخالفینو پر ضد راپورته کړي. بلخوا د AFP خبري ایجنټس په یو مقاله کې راغلي دي د برتانوي وزیر اعظم د ماړې ویان وای وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به په دې اونۍ کې د پاکستان او افغانستان له مشرانو سره لیده کاته کوي. نوموړی زیاتوي دا ملاقات د هغه هلو ځلو برخه ده چې څرنګه د 2014 کال وروسته د طالبانو د بیا راپورته کېدو مخه ونیول شي. د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویان وای کیمرون به د اتوار او ګل په ورځو له افغان او پاکستانی چارواکو سره لیده کاته کوي چې موخه یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیاوړي کول، په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ او د سیمې ثبات او امنیت پر مخ بوتلل دي. نوموړی وایي دا به لومبه ځل وي چې دوی به د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو سیاسي او استخباراتي چارواکي راوځي کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، پوځي او استخباراتي مشران او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر په دې دړخیزه خبرو اترو کې ګډون کوي. د برتانوي وزیر اعظم د ماڼې بیان وایي تمه ده په دې غونډه کې به د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې او په دې لړ کې د پاکستان او نړیوالې ټولنې په کردار خبرې اترې وشي. د ګل فورزو په برتانیا کې شروع کیدونکې د رخیزه خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې لدې وړاندې د قسمه خبرې لومبې د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل او بیا د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د خوست ولایت کلندر د ولسوالۍ اوسیدونکي وای په دې سیمه کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوي نه لري او اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د خوست مرکز ته یوسي. دا ولسوالۍ د خوست له مرکز لري پرته ده او ښار ته سړک هم نه دی جوړ چې له کبله د سیمې ناروغان د ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا موضوع له حکومت سره هم څېړلې ده. په دې رپورټ کې اورو.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د نورو ستونزو ترڅنګ په نوموړې سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې ولسوالۍ د خوست له مرکز څخه په لرې واټن کې پرته ده. په سیمه کې کلینیک نه لري او نشي کولی په عاجلو واقعاتو کې خپل ناروغان د درملنې لپاره د خوست مرکز ته ولېږدوي. نوموړې ولسوالۍ چې تر اوسه سړک هم نه لري، دې مسلې د خلکو روغتیایي ستونزې نورې هم ډېرې کړي دي. د قلندر ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي د موضوع په اړه داسې وایي.
هرون دی کلندر وسیدون کای نیک هیڅ کله میګن له رودا سو کای شیو په خام لورت په دوا منده کې چې دوا منده ولته پازي کې د میګن ډیر په خام منده کې دوا سو کای چې هغه چې میګ لره میګن هغه مرزون چې یو ستر رسی کې بس په یار کې سایه وار کې.
مې ګلاب منګل دی کلندر په ولسوالۍ کې هیڅ نو کلینیک میګن لرو کال لروي هغه خپل کور د پر یاد وې رويړي د کلندر په نوم خرڅوي. کلندر ولسوالۍ کې تر اوسه پر میګ هیڅ کلینیک نه لرو، تر اوسه پر میګ روغتیا ستند هیڅ نه دی آل شوی. د دولت نه دی ولی څه رئیس د سایتامس خمو جدي غوښتنه دغه دوی د موږ مشرون چې روغلي د موږ د صحي ستونزو مشکلات راحل کی موږ ته خپل کلینیکونه ایزي ته سخته انتقال کی.
د خوست د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د اتحادیه مشر ډاکټر موسی خورین وایي چې د قلندر په پراخه ساحه کې بشپړ کلینیک نشته او په دې اړه د سیمهوالو غوښتنې پر ځای دي. خاغلی خورین په دې حقله د عام روغتیا ریاست چارواکي په غفلت تورنوي.
قلندر ولسوالۍ خوست ولایت مرکز نه ډیر لرې پرته ولسوالۍ د کدوی ولته روغتیایي خدماتو ته رسای و نه لري. دوی مریضان تلف کیږي، نشي کړی چې خوست مرکز ته په خپل وخت ورسیږي.
د خوست ولایت مقام د امریکا مسؤل بر روان وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو د روغتیايي ستونزو د حواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
په قلندر ولسوالۍ کې چې خلکو د کلینیک د جوړېدو غوښتنه کړې، دوی دغه غوښتنه اساسي غوښتنه ده. مونږ په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته لارښوونه کړې ترڅو په دې برخه کې جدي اجرات وکړي او دغه د کلینیک د جوړېدلو پروژه په پلان کې ونیسي، له مرکز سره یې شریک کړي، داسې یو روغتیایي مرکز جوړ کړي چې خلکو ته وکولی شي لږ تر لږه په دغه محرومه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات ارزښت کړای شي.
د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو هم په یاد ولسوالۍ کې د کلینیک او روغتون له نشتوالي شکایت کاوه او ویلي چې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې دوی ته پاملرنه وشي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
د خوست کلندر خلکو ستونزې تاسورې دی. اوس به یو بل رپورټ ورو. له تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتنو په سیمه کې تاوتریخوالی روان دی او دلته د مذهب په نوم بېلابېلو ټولیو او ډلو د ټوپک په زور په اولس د خپلې عقیدې منلو لار خپله کړې ده. په دې تناظر کې ډېر خلک دا پښتنه کوي چې پښتانه تشدد ته ولې دومره مایل دي. د دې پښتنې ځواب شاهین بنیری په خپل رپورټ کې څېړلی دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرخې دواړه اړخته لږ تر لږه 30 میلیونه پښتانه ژوند کوي. دا خلک خپل دود، دستور او ټولنیز تاریخ لري او د سیمې په سیاسي او کلتوري مزل کې یو مهم کردار لوبول دي. تاریخ پوهان وایي چې دا ټوله سیمه د ګندهارا تهذیب کور پاتې شوی دی او هم د دې ځای نه د بودا د امن او مینې پیغام د نړۍ نورو برخو ته رسېدلی دی. خو د تیرو څو لسیزونه دا سیمه د تشدد په لمن کې ده او دلته د مذهب په بنیاد بېلابېلو ټولګو د ټوپک په زور په ولس د خپلې خوښې د عقیدو منلو لار خپله کړې ده. په دغه تناظر کې ډېر خلک دا پښتنه راوچتوي چې پښتانه ولې تشدد ته مایل دي. په جرمني کې میشت لیکوال او څېړونکي علي خان محسود وایي د پښتنو کلتور د امن او یو بل سره د مرستې په اصول ولاړ دی، خو په سیمه کې د اقتصادي بدحالۍ او سیاسي واک د نشتون له کبله ځینې خلک د ترهګرو تنظیمونو له خوا بېلارې شوي دي. نوموړی زیاتوي
چې مونږه کلچر چې کوم دی بنیادی دا پور امن دی کنه، سوا د بودیزم سنتروم و کنه او د سوا د پور امن خلک سره پښتنو کې ونه کنه. خو دا چې کوم دی دا د بهر نه خلکو دا خلک راوستو او مونږه په خوشی باندې سر کړو کنه. او د ځوانانو بیروزګاری وه، مونږ خلک سپریچول اسلام او پولیټیکل اسلام په دې کې بیا فرق نشي کولی کنه. مونږه سپریچول مسلمانان یو، په ټول مخه مسلمانان یو. د مونږه سپریچول اسلام مس یوز کړ او دین ای پولیټیکل اسلام جوړ کړ. پولیټیکل اسلام نه رسو بیا الله الله ول تاړل شروع کړل کنه.
په سیمه کې د پښتنو د یوې پرمنا ټولنې مثال د سواد د ریاست په شکل کې زموږ مخې ته دی. په کال 1919 کې د سواد پښتنو د یوې جرګې د لارې د یو ریاست بنیاد کېښود چې د خلکو په دود دستور او مذهبي روایتونو ولاړو، او په ډېره لږه موده کې د سیمې ولس ته د ځان او مال د حفاظت سره سره د هغوی د پرمختیا لړۍ هم مخ په وړاندې بوتله. په سواد کې د امن او قراری پر ځای کولو کې بنیادي اصول سو؟ په دغه اړه د سواد د والي نوسی او د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی عدنان اورنګزیب وایي،
درې خبرې وي ریاست امور په سواد کې. اول بادشاہ صاحب دغه وایي چې زبر تاسو د ژوند او د مال مکمل ذمہواری چې ده د ریاست ته. نمبر دو، انصاف او قانون فراهم کول د ریاست ذمہواری ده. او دریم ذمہواری چې ده هغه د علاقې ته ترقی ورکول دي. نو چې دا درې بنیادی ذمہواریونه ذمہواریان حکومت ځان له قبول کړي، خدا غیر لپاس یو دیانتدار مشر ناستی، نو دا دقه پختانه دی. او بیا تاسو ولی دو چې د سواد مثال په دې 13 صدی کې په ټوله دنیا کې ورکه کیږي.
د پښتنو کلتوري او سیاسي پوهان وایي پښتانه د خپل رسم و رواج، عادتونو او فکر په حواله پوره من خلق دي، او کچر علمی او اقتصادی پرمختیا ته پام وشي نو په سیمه کې د ترهګرۍ د روانې لړۍ په مخنیوي کې یو پیاوړی کردار لوبولی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده په
ستاره اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د باختر استوري د خبرونه درته باز محمد عابد وړاندې کوي. نه راځي چې په ویرو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د یو کتاب د مخکتنی غونډې رپورت درکړو. بیا به مو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې د نوي جوړ شوي پښتو ادبي تنظیم څخه هم خبر کړو، او په وروستي پړاو کې به په شوقدر ډیری کې د ټنګ ټکور بنډار ته هم تم شو. سرل دی چې پښتونخوا کې د سبان دی نیمه پیړۍ راهیسی ازادي ادبی ټولنې فعالیت کوي، خو د تیرو 12 کلونو راهیسی د ادبی غونډو دغه کلتور د افغانستان بیلابیلو سیمو ته راغځېدلې چې اوس یې شمیر سلګونو ته رسیږي. په دغه ادبی او کلتوري ټولنو کې کره کتنی، مشاعری، ادبی لیکچرونه او د کتابونو مخکتنی ترسره کیږي. ختیس ادبی بهیر هم یو له داسې ټولنو څخه دی چې د نورو ادبی فعالیتونو ترڅنګ وخت په وخت د نوو چاپ شوو کتابونو مخکتنی هم کوي. په دغه رپورت کې د محمود خزان په کتاب لپه کې اوبه د مخکتنی حال درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د محمود خزان په دویم شعری ټولګه لپه کې اوبه مخکتنه وکړه چې یو شمېر لیکوالو پرې مقالې او ویناوې واورولې. د دغه غونډې مشري استاد یار محمد کوچی کوله. د خپلو خبرو کې وویل چې د خزان په لپو کې اوبو یو ځل بیا خپل ماشومتوب ته بوتلو.
اوس پښتو د کمپیوټر، انټرنیټ، اماسو او اتلولې ژبه ده. خزان نه بلکې تل پاتې بهار دی چې همدغه ټولګه یې ښه ژوندۍ بېلګه ده. لپه کې اوبه نوم زما لپاره دومره ښکلی دی چې هر ساعت په لیدو سره ما ته خپل ماشومتوب را یادوي. لوچې پکې او شکېدلی ګریوان د خپل کلي په چینو او ویالو باندې ګرځم او په لپه کې اوبه څښم.
ځوان شاعر بختیار سایل وایي چې خزان په خپل شعر کې په ساده ټکو کې خپل پیغام په ډېره ښه توګه وړاندې کوي.
محمود خزان د غزلو نه داسې راته څرګنده شوه چې هغه په ولس کې پاتې شوی سړی دی. هغه وړاندې هم داسې ترانې او سندرې لیکلي دي او اکثره پکې ولسي احساسات را څرګند دي. تر ډېره پورې دی په خپل شیر کې پیغام لیکدی او دغه پیغام دی په کم او کم رنگو هنري الفاظو باندې لیکدی ترسو هغه سادهګی چې دی په شیر کې غواړي چې خلک پیو پویږي هغه ولس پیو پویږي نو دی په همدې خاطر باندې دا هڅه ډیره کوي چې ډیر پیچلی او ډیر داسې هنري الفاظ چې وروسته پیغام پکې ورک شي او دا خپل هدف او مقصد پکې ورک شي هغه کار نه کوي.
خپل محمود خزان وایي چې د مخکتنې د غونډې له برکته یې هغه ښکلیز اړخونه هم په خپل شعر کې وپیژندل چې په خاطر دې پام نه و وراوخته.
په لومړي قدم کې دا خو زما لپاره داسې و لکه یو درس، لکه یو ښوونځي ته چې تللی یم او نوې خبرې مې یادې کړې. په دې شعرونو کې ځینې داسې برخې وې چې زه نه پوهېدم چې ما څه ویلي دي. په ځینو ځایو کې خو ما فکر کړی چې دا به زما شعر نه وي، د ما په شعر کې به دومره خبرې چیرته وي. یعنې زما لپاره دا مخکتنې غونډه ډېره ګټوره وه. ښکلیز اړخونه ما چې په خپل شعر کې نه و لیدلي، دوستانو مقالو کې مې دا واورېدل او پوه شوم ورباندې، او په راتلونکي کې به زه هڅه وکړم چې تر دې نور شعرونه ولیکم.
ضیاءالدین همتمل چې د ختیځ ادبي بهیر مشري کوي وایي چې د بهیر په موخو کې یو دا هم شامل دي چې د کتابونو مخکتنی دی وکړي.
د ختیځ ادبي بهیر موخې او اهداف هم دا دي چې ځوانان وروزل شي او ځوانان لا په شعر او په لیکنو کې او د پښتو په خدمت کې پیاوړي شي. د دې په خاطر مونږ زاده د خزان صاحب کتاب مخکتنه ده چې ډیری لیکوالانو په مقالې ولیکلې او زیاتر ځوانانو مقالې ولیکلې چې دوی د مقالو او نثري لیکنې په دې کې پیاوړي کیږي او راتلونکي کې په نظر کې لري چې د نورو ځوانانو په کتابونو هم مخکتنه وکړي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې توفیق الله راهي د محمود خزان شیرونه په ترنم کې وایو چې یو برخه یې دلته را اخلو.
یار وستال را باندې لوروا د خپل جمال را باندې لوروا.
یاد دی وی چې ختیځ ادبي بهیر کابو و میشت وړاندې په ننګرهار کې جوړ شو چې د کرکتنو، مشاعرو او ادبي لیکچرونو ترڅنګ وخت په وخت د کتابونو مخکتنی هم پکې ترسره کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر اونۍ د بلوچستان په موساخیل سیمه کې د موساخیل ادبي بهیر په نوم یو تنظیم جوړ شو چې موخه یې په سیمه کې د پښتو ادب پرمختګ، ځوانانو ته د پښتو لیک لوس خودل او د نادارو شاعرانو کتابونو ته د چاپ زمینه برابرول دي. د دغه تنظیم مشر مسرور موساخیل سره په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر یو مرکه کړي په ګډه یې اورو.
مسرور موساخیل صاحب، تاسو د بلوچستان په یو ډیر لرې پرته موساخیل سیمه کې یو ادبي تنظیم جوړ کړی، څه وخت مو په دې باندې پایل کړی، څومره ملګري درسره دی او موخه به یې څه دی؟
موږ تقریبا په دار نږدې دوو لسیزو کې یو تنظیم جوړ کړی دی په موساخیل په سیمه کې چې د پښتو ادبي بهیر موساخیل په نامه ده. او موږ خو اصل کې دلته پښتو ادبي ملګري ډیر لرو، خو متاسفانه هغه مسله دا وه چې هغه ملګري سره راغونډېدل هغه پلیټفارم چې ورته ویل کېږي هغه نه و. اوس چې هغه موږ یو تنظیم جوړ کړی دی د پښتو ادبي بهیر په نامه باندې، پښتو ژبې ته د خدمت په خاطر باندې ملګري بیخي ډیر دي. دلته دا سیمه د بلوچستان په ډېر لرغوني او لری وطن کې پرته سیمه ده چې د بیسوادۍ او بې علمۍ له اړخه څخه بیخي شاته پاتې شوې سیمه ده.
په دې سیمه کې تر اوسه پورې دغسې یو تنظیم نه و، نو البته شاعران لیکوالان ول پکې. اوس دا وخت تاسو سره څومره ملګري دي شاعران لیکوالان او یا هم نور دغسې ځوانان چې هغه له پښتو ادب سره مینه نه لري، د هغوی د دې خواته د پام را اړولو لپاره به تاسو څه هلې ځلې کوئ؟
اولنۍ خبره دا ده چې هلته د پښتو ژبې دپاره د خدمت دپاره ډېر ملګري شته، خو ما لکه مخکې درته وویل چې هغه د غونډېدو هغه کوم ځای چې و هغه نه و، هغه پښتو ادبي بهیر دا پلیټفارم ورته جوړ کړ او ډېر ملګري لري پښتو ژبې دپاره خدمت دپاره. لکه تا چې وویل چې مخکې هم دلته یو تنظیم نه و، اوس موږ دا تنظیم جوړ کړی دی چې په هغه کې اکثره ملګري چې دي. زموږ لو مخ هم دا ده چې پښتو ادب ته خدمت وسي او له دې سره د دې خلکو هغه علمي بڼه چې کوم جدید د دنیا چې د هغه په کوم علم پسې روانه ده، باید موږ هغه دغه هغو ته د دغو علم په رڼا کښې هغو ته دا فکر او دا سوچ ورکړو چې هغه دا علم ترلاسه کړي.
لدی سره تړلې پښتنه بل ده هم وچه اوس په خپل مړي سره تاسو سمره ملګری یا
ملګری ډیر دي او متاسفانه چې کوم غ خلک میدان تر ټول سوي دي هغه تقریبا دغه لاس تر 15 سپور دي د
غزمش په نور سیمه کې کوم ادبی تنظیمونه دي هغه مشاعره جوړوي سیمینارونه کوي غونډه کوي نو تاسو دغه چې پښتو ادبی بهر لونه تنظیم دي د مساخیل لمړنه غونډه به تاسو کله بیا تر کله پورې به تاسو داسې وکولای شئ چې د نور سیمه څخه شاعران لیکوالان وروغواړي تر کومه پورې تاسو خیال دی چې لمړنۍ مشاعره یو غونډه به وکړي ادبي غونډه
موږ خپل د کابینې یو خپل ملګرو هغه دی غونډه وکړه په هغه کې موږ دا تصمیم ونیو چې په لنډ دور کې چې دی هغه دی هلته به یو د سیمینار او د ټولو هغه په تابعیا کو او په هغه کې به زموږ د دې تنظیم هغه پرچار هم وسي او ملګري به د پرتی سیمې چې دی ژوب دی کلاس پلا د لور لای د کوټه د او د رنګ پښتني سیمې چې دی دغه څخه موږ تقریبا ډیر ملګری را بللې دي او هغه ته به حال ورکو چې هغه د سیمینار ته سره غونډه
مسرور مساخیل صاحب په نور سیمه کې چې مال څومره هم شاعرانو لیکوالانو سره خبرې شوي دي دلته د کتاب لیکل څه ګران کار نه دی په ډیرای لیکوالانو ته ډیرای شاعرانو ته د کتاب چاپول ګران کار دی هغه مالی لګښت چې پر کتاب چاپ سي په کتاب باندې خرڅول غول سي هغه له خلکو سره مستر دی لپاره چې تاسو د مساخیل سیمه دغه سیل لیکوالانو شاعرانو لپاره د خو د کتاب د چاپولو لپاره مالی زمينه برابر کی مانه له خلکو څخه خواست وکړي پیسې ټول کړي د دې لپاره تاسو په پام کې لري او څه ګام تاسو پورته کوئ
موږ خپل هڅه دا کړې چې په خپل جیب باندې د خپل جیب په پیسو باندې چې خپل ملګری هم چې کم اس کم 2200 روپۍ سرواچو هم نو موږ د ملګری کتاب بالکل چاپول سي په خپل مدد به هم کو او د غرنګ به د مخور انسانانو لرزو تاسو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو کلیو پلو د پښتونخوا قبایلی سیمې د ترهګری ښکار دی بل پلوی ځوانانو حوصله للا سن د ورکړي وخت په وخت په خپل سیمو کې د ټنګټکور بندرونه جوړوي او خپل اروایی تند ماتوي 13 اونۍ هم په شوقدر ډیری کې د موسیقۍ بندر جوړ شوی وو دغه بندر ته د مشال رادیو امکار هم ورغلی وو او یو سندریز رپورټ یې په تیار کړی دی
سیمه اوسیدونکو ایاز خان وای د 500 کلونو راز رباب وغوی د پاکستان هر خار ته تله او د خپل فټ مظاهره کړي بیګا د شپې هغه او د هغه نور ملګری شپقدر تراغلی او باجی رباب او د دوکړو سازونو یو خوندور محفل جوړ کړي
او څه مې بغارم ډیر خو رباب او دا مو نه خیبر لسیمه مو نو بس هغه ما نه خو خو نو بس د لار په خبر کې نو زو سر ټول د سکا ځانګړ د مو سره سیمه ما ډیر وګولي او دا طالبان به مو دا ارسو پونکه ده خو په ما باندې اوسه پولیسا څه نیوې چې دا کار مکوه او په ممنتو کې مې غږولي په خیبرې جاسۍ کې مې غږولي با جوړ کې
جی چې د ایاز استاد سره باجغه غوله وی ویل د محفل لپاره هر چیرته زی سو ور ورته د هغه په وینا د اسکریت په خو لړخه غوخونه هم ور کړل شوی دی
دا سی وینا غانې پر چې مرشي لړ شوی دی چېرې دا پروګرامونه پرې او مکه وایي نه مو ول چې نه پروګرامونه به مونږ شوق دی او شوق نه به ګرو پښتنو پښتانه چې شر دی مونږ پښتو سندري وایو
اجی چې په دې محفل کې سندره وویل او د هغه په وینا کله چې به وړاندې محفلونه کول نو په خپل به هم خوشاله دو ولیدا سات هغه صرف ننداره کول کې خوشاله
کوم موسیقي چې مخ کې و نن سبا کيده خلک بدام خوخي چې په خوا کوم موسیقي ونه هغه ډیر خوند کوي هغه کې ملنګ جان او خاطر او رحمان او حمزه او نو هغه شاعر کې داسې شاعري و چې کور کې هم چا ورې دیشوا نن سبا داسې شاعری دا او داسې موسیقي دا کنه چې نه کور کې اوریدای شو نه په بار اوریدای شو.
طارق خان نوم یو ځوان چې د خبر ایجنسۍ نه راغلی ورنمو پوښتل ستا کومه موسیقي ډېره خوښي؟
ډېره جی چې کوم مزه پر باب او باجا او دوبړی کې بل به شي کوم نشته کوم دی کنه دا ډېر ښه شی د حجرو د ځمکو دا شی پروګرام دا اصلي پښتنو دا یو رواج دی او روان دی په دې باندې مسله موږ مزه چې خوشحالي منه.
د کرک ضلع نه راغلی یو بل ځوان وویل د پښتو د موسیقۍ د ولسی محفلونو د خوند اندازه لګول هیڅ کله ممکن نه دي. کله چې ورته د اورېدو په نیت کینې نو بس د اورېدو تنده لاس نیوا کیږي.
ولایت شاه زموږ سازونه نغمې چې هغه ډېرې ښه وي اوس دا نوی مې فکر راغلی دی نه سړی په کور کې اورېدی شي نه پسند ډېره به ښه چې دغه شی د حجرو مجلس بیا هم آباد شي. زموږ د پښتنو چې کوم روایت دي د حجرو آبادول بس د رباب او منجی دې سره همدېږي انشاءالله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا سے خطاسو خبریج
دا مشال ریڈیو پر زانگڑی پروگرام سروے کی
دا ہر جمعہ پورز پا پاوکم یولس بجے
او دا خالی پورز دا ماس پخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پخ پرونک.